وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنی د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږو څخه د بدن ټولو نسجونو ته لېږدي او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي تر څو په سږو کې تصفیه کړل شي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50 برخه هم جامده برخه ده او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګ ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګ د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو یو چې وینه چې د هغه په شوزینو نارینو کې فرق دی. په شوزینو کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره لیټره پورې او په نارینو کې د 5.6 لیټره پورې وجود لري چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شکی جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو او یا هم وقایت ترڅو موږ د وین د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وای د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویله چې وینه چې د جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي او په دې کې قندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه همدارنګ نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې د موږ تاسو وایو چې اوبه دی مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي او همدارنګ پروتینونه پکې کې وجود لري او البومین د رقم مختلف پروتینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګي، مدني مواد، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړه چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وای پلازما چې د هغه د لکه څنګه چې سره مثال جامده برخه ده همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو پیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دی هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویه صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی رازو د ویني سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته سره کرویات چې دی هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي چې د ویني یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی چې دا خپله د ویني یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینه کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړل هغه نو دغه ټول برخې په مختلفو برخو باندې وشي، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انسان نه سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځان ته اخیستی دی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 6.1 میلیونه حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري. او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دی د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دی د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 3000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغي یعنی په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنی د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات هغه پیژنو. د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دي هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دوی جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مویه صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده او د مغذي موادو انتقال دي. د مویه صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه دپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دي لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمې سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مویې صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بي یا ای یا بي او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې شکي عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کیږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم سي. ورپسې راځو د آر ایچ فکټور وایي. د آر ایچ فکټور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی و. کم کسان چې د آر ایچ فکټور لري هغه په مثبت آر ایچ سره ښودل کیږي، او کم کسان چې دغه د آر ایچ فکټور ماده نه لري هغه د منفي آر ایچ په نامه سره یادیږي، چې دغه کم او اے بی اے بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفي او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فکټور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکښې کوي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپله د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکښې کې وجود ونه لري نو دوی کولی شي چې ټولو ته خپله وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دوی په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو، دوی چې دي د آر ایچ فکټور لري، او مش که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو، یعنی نه د اے انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کومه خپل وینه چې ده دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبتو ته چې وکړي خپله وینه ورکړي، مګر منفي ته خپله وینه نه شي ورکولی، ځکه چې منفي چې دي هغوی په هغوی کې آر ایچ فکټور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فکټور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع راځو آخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کومو وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به است. شروع غلاست د لسم ټولګي و اسوار لسم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته د ایکالوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ او ستاسو درس په د پنځه نیمې صفې څخه تر یو سلو یوې صفې پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلی وه چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکه څیړي، یا هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندي موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټوله بکتریاوې، دا ټوله چې دی په ژوندي موجوداتو کې راځي، او په غیر ژوندي موجوداتو کې لکه اوبه، خاوره، کاربن دای اکساید، مثال اکسیجن، دغه رقم د لمر رڼا، دا ټوله چې دی په غیر ژوندۍ موجودات کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزاو ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډیرو وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده او تر نن ورځې پورې هم د پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کوم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کوم مثال موږ وایي څو دانې ژوندي موجودات سره یوځای سي، یو مجموعه او ټولنه جوړي چې دغه ټولنې دوی رااخلي او هغوی خپل تجربو لاندې راولي. ځینې شیان دي چې په چاپېریال کې دوی هغه نسي کولای چې څه شي کې لابراتواري تجربې پر وکړي، نو ځکه هغوی رااخلي د طبیعت موډلونه رااخلي د کمپیوټري لارو څخه. دوی کم تجربې چې دي کم ژوندي موجودات د دوی خصوصیات د دوی اړیکې د غیر ژوندي موجودات سره دا ټول څه کوي سیړي. مثال د خبرې کچېری موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو، په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپېریال په نظر کې ونیسو، په هغه چاپېریال کې به موږ نباتات، حیوانات، الجی دا ټول پکشي کې ووینو، همدارنګه بکتریا، پروتستا، فنجي هم ټوله د ژوندۍ موجودات د ډېر څخه دي چې په چاپېریال کې موږ کولی سو ووینو. دغه کم موږ وایو په چاپېریال کې چې دي درې ډوله ژوندۍ موجودات وجود درلودله، چې په هغه کې یو تولیدونکي و، پروډیوسرز و، او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و، بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز و. چې پروډیوسرز و هغه کې موږ نباتات ویلي و، چې نباتات چې دي هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي، مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي، یعنی خپل تغذیه خپله کوي، چې دا موږ خپله ویل چې شته وایي اوتوټروف، یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړله. د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید دوی اخیستي، هغه بیا چې کوي د دې د لارې لاسته راوړي. او وروسته کنزیومرز چې و هغه مصرفونکي و، چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې وي، درې ډلې وي، چې یو لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي او دریم مصرفونکي، چې دوی سلسله په سلسله ځینې د نباتاتو څخه، ځینې د لومړي مصرفونکو څخه او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول. بل چې و تجزیه کوونکي و، چې دی کمپوزرز په نامه سیدل، چې بکتریا پروتستا چې دی هغه په دی کمپوزرز کې راځي، چې یعنی دوی چې کوم درې مصرفونکي خاورې ته سپارل کېږي هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي. یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دي په ژوندي عاملونو کې چې دي ځینې بې تولیدونکي، ځینې بې مصرفونکي او ځینې هم پکشي کې تجزیه کوونکي به اوسي. او په غیر ژوندي موجوداتو کې چې دي لکه خاوره شامله ده، هوا ده، اوبه ده، تودوخه درجه یا رڼا چې موږ وایو، دا ټول چې دي په چشکي راځي په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. چې دغه ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل سره چې لري مستقیم اړیکه لري، چې یو د بل دغه کم غیر ژوندي موجودات چې دي د ژوندي موجودات لپاره د اوسېدو چاپېریال برابري، چې په دې سره غیر ژوندي موجودات کولای شي او ژوندي موجودات کولای شي چې څه وکړي په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي. ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایي. ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري، یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیول سره د هغوی د مختلف خصوصیات درویه ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري. مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو، د پسه د وجود مثال کوم د وړي سږو ته په نظر کې ونیسو، دوی په وچ سیستم وچ چاپېریال کې ژوند کوي، چې دوی په هغه وچ چاپېریال کې چې کول د سږو په د لارې تنفس کول سي، او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دي، تر څو د دوی بدن چې دی د دغو وړیو په واسطه ګرم وساتل سي. مګر برعکس د کوم حیوانات چې په اوبو کې دي، هغوی د برانشونو په واسطه مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي، او همدارنګه د دوی بدن چې دی د فلسونو څخه جوړ شوی دي، تر څو دوی په اوبو کې وکولای شي چې لامبو ووهي. دغه رقم ټول ژوندي موجودات که چیرې هغه دغه واوسي، مثال کنزیومرز واوسي، ډیکمپوزرز واوسي او همدارنګه پروډیوسرز واوسي، دا ټول چې دي په مختلفو چاپېریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره ژوند کوي. راځو دغه چاپېریالونه وایو. لومړی د وچ ایکوسیستم یا هم وچ ایکوسیستم چې دی، په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه، واښه، دښتې، دا ټول چې دی پکې شامل دي، چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره د نباتات دی دوی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه څه کوي مخته وړي. په دې کې هم ځینې چې دی مثال ګرم دغه دي وچې کوسټمونه دي ځینې یخ دي چې کوم ژوندي موجودات چې دی د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې څه کوي ژوند کوي، او دغه وچې کوسټم چې دی خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتاتو لپاره، چې دغه د چشپه نامه سره دی د بایوم په نامه سره دیجه. مثال د خبرې کچیر موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو، د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا، پسته، همدارنګه څېړی یا بلوط چې دی دغه کم ونی چې دی هلته په ښه ډول سره کېدلی شي چې وکړي وده وکړي، یعنی په مختلفو وچ ایکوسټم یا د وچ ایکوسټم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولی شي چې وکړي وده وکړي د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري کوسټم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا 3/4 برخه، یعنی که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلور برخو وویشو، درې برخې چې نیولې ده سمندرونه او اوکیانوسونه نیولې ده، چې دغه اوکیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي چې په لوی حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی سو، په کوچني حیوانات کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ اوویل د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی د غذایي زنځیر کې د نورو دپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه څه کوي استفاده کوي، یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دی وجود لري، د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي او غوند څه کوي یخ کوي، یعنی په پورتنی برخه کې درجه ته په پورتنی ساحه چې د تودوخه درجه یې لوړي نسبت وچته او ژورو برخو ته، او کوم حیوانات په دوه ځایو کې ژوند کوي هغوی هم چې شي دي فرق کوي. ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په شړه سره ژوند کولای شي، ځینې چې دي په یخو اوبو کې، ځینې د اوبو پر پورتنی برخه کې او ځینې په کښتنی برخه کې، ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولای شي، او چې په هغه کې کله چې سپه راځي دوی کولای شي چې د باندې خوا هم تنفس وکړي چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي، او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي چې د ځمکې د اوبو په تل کې د سمندرونو په تل کې ژوند کوي، او کوم مواد چې د پورته برخه څخه کښته راځي د هغو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي. او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودي دي، قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه چې کېږي یخیږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي د لکه څنګه چې مویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي، دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي. مثال خبرې لکه کیشپان، کبان چې دي، ډولفین چې دي، دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټون، نهنګان چې بي دي یا کوسه کبان چې دي، دوی به د ژورو برخو کې په شجاعت سره ژوند کوي، چې دغه سیمه چې د هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي. او عموما دغه کم ژوري برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي، نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان، چنجیان او چونګاشان چې دي دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته په مثال تر دوی پر په کافي اندازه ورسیږم نه، او دوی ضرورت هم نورته لري، دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسټم. د تازه اوبو په ایکوسټم کې چې دي مثال چینې دي، جهیلونه دي، سندونه دي، دغه ټوله چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټوله پکې شامل دي، چې دوی چې دي د بارانونو، واورو او د ژلیو په اوریدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې واورېږي او د مثال کله چې دغه برخې تودې سي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي، او سمندرونو ته سندونو ته لاره پیدا کوي، د دوی څخه چینې یا ولې جوړېږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال دغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو، او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بېرته و سندونو ته لار لري. کله چې بارانونه په مځکه باندې وسي، پر خاورو باندې وسي، بېرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي و تازه اوبو مثال چینو او سندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي، مثال ځینې نباتات، همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي، حشرات، چونګښې، حلزونونه، دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دی، ځان ته برابر کړی دی. په ایکوسیستم کې متقابل عمل. ایکوسیستم کې چې دی کوم ژوندی موجودات چې دی، مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخ ته، مثال که چیرې یو پړانګ په نظر کې ونیسو، هغه تر مطالعې لاندې ونیسو، دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو، موږ د دوی د غذا ډول یې، د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت وژه کېږي، همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول، د دوی کوم جوړښت دی، دا ټول موږ چې کوو څیړو. او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پړانګان چې دي، دوی د نورو حیواناتو څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابروي. کله چې دوی مړه سي بیرته په خاوره کې جذبېږي، د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي، او د دوی عضوي مواد بیرته څه کې د استفاده وړ ګرځي. ایکولوژیستان چې دي، هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي، دوی اول اړیږي په ټوله، په هغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان په نظر کې نیسي. مثال د هوسۍ یو رمه که چیرې په نظر کې ونیسي، دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي، د هغو د خوراک، هغوی مثال د دوی د استوګنځای، د دوی د خوراک وختونه، دا ټول چې دي چې کوي تر مطالعې لاندې نیسي. په عین حال کې بل مثال ایکولوجیست چې دی، هغه ولاړیږي بل هوسۍ په نظر کې نیسي، چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سرته رسي، چې د دوی د دغه هوسۍ باندې مثال د چاپېریال تاثیرونه سره کم دي. مثال دوی په یخ ساحو کې ژوند کولی سي، تودوخ تود ځایو کې ژوند کولی سي، په وچو ځایو کې ژوند کولی سي، او که په شنو ځایونو کې ژوند کولی سي. دا ټول دوی چې کوي تر مطالعې لاندې نیسي، او بالاخره بیا یو پایلې ته رسیږي، او پر هغه باندې خپل وړاندوینې بیانوي. او عموما چې دی، دوی مثال موږ یو دا کم که حیوانات کوم انسانان ټول په نظر کې ونیسو، دوی چې دی خپل د ډلې په اجتماع، مثال په مختلفو ډلې کې ټولنې کله سره یو ځای، اجتماعګان چې کله سره یو ځای کېږي، یو ټولنه سره جوړي، چې دغه ټولنې چې دغه ټولنه چې د خپل په منځ کې یو بل سره چې لري مستقیم اړیکې لري، منځونو کې مختلفې اړیکې لري. مثال که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د موږکانو شمیر، که چیرې ټولنه په اجتماع کې ډیر سي، په عین حال کې د دې سره هغه حیوانات هم ډیریږي چې موږکان څخه تغذیه کوي، چې دا چې د ټولنې د مجد اجتماعګانو ترمنځ یو اړیکه ده په ټولنه کې. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې موضوع څخه مو استفاده کړې اوس یو خپل ځان سره مو نوٹ کړی. په اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د وچ ایکوسیستم واضح کړي، دویمه پوښتنه ده سمندري ایکوسیستم په مکمل ډول سره تشریح کړي، دریمه پوښتنه ده په ایکوسیستم کې د متقابل عمل څخه مطلب څه شی دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو .com